درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د لمړی خبری مجلې ته مو زه اسمت څاروان هر کله کوم نن یک شنبه د مریض جرل سوه درنیوی د جدي 14 او د 2014 میلادي کال د 2015 میلادي کال د جنوري 4 مده د ازادي رادیو په دې خبری مجله کې د ناتو د جنگي ماموریت ل پای تر رسیدو وروسته د نړیوالو ځواکونو ل لوري پر سختريزو د لمړنۍ هوایي حمله او ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو خو لمړی د دې سات خبرونه نامعلومو کسانو پرون په هرات کې د پاکستان د کنسولګری لور ته لاسي بم واچاو د پاکستان او هند ترمنځ په پوله کې پر یو بل د ډزو له کبله د هندي کشمیر په سلګونو اوسیدونکو بي ځای شوي او ایران وایي د خپل اتمي پروګرام د ظرفیتونو د کمولو لپاره له امریکا سره موافقه نه ده کړې د خبرونو تفصیل نو معلومو کسانو تیر ماشام په هرات کې د پاکستان د کنسولګری لور ته لاسي بم وغورځاوه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې پیښه کې چا ته زیان نه دی اوښتی راپورونه وایي چې لاسي بم د پاکستان د کنسولګری په انګړ کې وچاودېده او له کبله یې چا ته مرشوبلو یا تاوان نه دی پیښ شوی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له افغان چارواکو سره یې په دې باب خبرې کړې او له هغوی غوښتي چې په دې اړه څېړنه وکړي افغان امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو د یوې شل کسیزې ډلې مشر او یو انتحاري برید کوونکی نیولی دي د افغانستان ملي امنیت وایي دغه کسان په لغمان ولایت کې په تروریستي فعالیتونو بوخت و چې ونیول شول د دغه ریاست په وینا انتحار کوونکي غوښتل په یوه موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي چاودیدونکي مواد په مهتر لام ښار کې والوزوي چې تر برید د مخه ونیول شو د افغانستان د پوهنې وزارت د ننګرهار د خیوي ولسوالۍ په یوه ښارګوټي کې ښوونکو ته د ځمکو د ویشت لړۍ پیل کړه دغه وزارت د نشراتو رئیس محمد کبیر حقمل د ځمکو د ویش پر مهال ازادي رادیو ته وویل چې و سوه ښوونکو ته به ځمکې ورکړی شي
موږ شاوخوا 1,500 ښوونکو ته ځمکې ویشلي شاوخوا 12,000 ښوونکي زموږ بې ځمکو پاتې دي نن خوشبختانه د خیوي په ولسوالۍ کې ولاړ یو او یو له هغو یوولسو ښارګوټو نه چې په ننګرهار کې په پام کې د ښوونکو ته ویشل سي عملا د ویش چارې پیلېږي
په همدې حال کې د ننګرهار د ولایتي شورا استازو غوښتنه وکړه چې د ښوونکو تشکیل دې زیات شي د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر د سرحدي سیمې په اوږدو کې د دواړو لورو پولیساتو پر یو بل ډزې کړې چې د یوې پیغلې په ګډون څلور تنه پکې وژل شوي دي د پاکستان پوځ وایي دا نښتې د جمعې په ورځ ناوخته وروسته له دې پیل شوې چې هندي ځواکونو سیالکوټ ښار ته نږدې د توپونو په وسیله په برید د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوربند تړون مات کړ خو هندي چارواکي بیا پاکستان د دې نښتو په پیلولو تورنوي پرون دغه جګړې په څو سیمو کې زورورې شوې او په نتیجه کې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر د سرحدي سیمو سلګونه اوسیدونکي له خپل کورونو وتلو ته اړ شول ایران هغه راپورونه رد کړی چې ګواکې تهران د اتمي وسلو د جوړولو لپاره د خپل وړتیا پر کمولو له امریکا سره موافقه کړې ده اسوسییټډ پریس خبري اژانس د دوه ډیپلوماټانو په قول وایي ایران په ازمیشتي ډول موافقه کړې و چې د غنی شویو یورانیمو ډیره برخه چې د اتمي وسلې د جوړولو اصلي مواد ګڼل کیږي باید روسیې ته ولېږل شي د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایندي مرزی افخم پرون ویلې دي چې په دې برخه کې هیڅ معامله نه ده شوې سعودي عربستان اعلان کړی چې په بغداد کې تر 15 کلونو وروسته سفارت پرانیستی او اوس عراق ته یو پلاوی لیږي د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې وویل دغه پلاوی به په بغداد کې د سفارت او د کردستان سیمې په مرکز اربیل کې د کنسولګرۍ د ودانیو د انتخاب او تجهیز په اړه پریکړه وکړي د لیبیا په مرکزی برخه کې شاهدان وویل چې د وسلوالو کسانو یوې ډلې چې مولونه وهلې ول پرون ډیر لستنه مسیحیان برمته کړل لدی پیش مخ کې وطنه ایساویان تختول شوی ول شاهدان وایي چې وسلوالو د مسیحیانو لاسونه وتړل او بیا یې په موټر کې نامعلوم لوري ته بیولل انډونیزیایي چارواکي وایي د ځانګړو وسایلو په مرسته د ایر ایشیا د لویدلی الوتکې څلور لوی ټوټې د اوبو په تل کې موندلې دي داسې ښکاري چې تر ټولو لویه ټوټه چې 13 متره اوږدوالی او 4.5 متره پلنوالی لري د الوتکې یوه برخه وي. د اوبو د لویو څپو له کبله تر اوسه پورې د ژغورونکي نه دي توانېدلي چې تر اوبو لاندې ولاړ شي او دا ټوټه وګوري. داسې هیله هم شته چې ورک شوي مسافر به شاید الوتکې په منځ کې وي. تر اوسه جاوا ټاپو ته نږدې د سمندر په دغه سیمه کې د لټون په نتیجه کې 10 مړي موندل شوي دي او په بریتانیا کې په ایبولا د یوې اخته نرسې روغتیایي وضعیت ښه شوی نه دی. دا لومړی ځل دی چې د بریتانیا په خاوره کې یو څوک په ایبولا ناروغي اخته کیږي. د لندن د یوه روغتون ډاکټران وایي د پایولین کفر کې چې 9 کلنه نرسه ده د روغتیایي حالت په وروستیو 2 ورځو کې ډیر خراب شوی دی.
دا هم د افغانستان د زنستورو شارون د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې باسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 9.2، په کندهار کې باسمان غبار وي، د تودوخې لوړ درجه 0.3، په هرات کې باسمان نیمه وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 0.2، په مزار شریف کې باسمان غبار وي، د تودوخې لوړ درجه 14.2، او په جلال آباد کې به هم اسمان غبار وي، د تودوخې لوړ درجه 19.6.
تاسو زموږ اخلاق آزادي رادیو او ریډیو آزادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي او د ماښام تر 2 بجې پورې په منځنۍ صفه 12.5 دوام کوي. د ماښام له 2 بجې وروسته په همدغه صفه د امریکا شخه آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. د آزادي رادیو د دې خبري مجلې په دوام کې واوري. د جنگی ماموریت له پای ته رسولو وروسته نړیوالو ځواکونو په پکتیکا کې پر سختري زوبریت کړی دی.
دری موټره او خپل مخالفین چې په دې کې بارني ادبا هم شامل وو د اطلاع شي کوم لخوا په نفسي دي.
د پاکستان یو سیاسي پلاوی کابل ته سفر کوي.
دا منظم نه سیاسي مشرانو او د قومي مشرانو ترمنځ ترسره کیږي.
د افغانستان د سولې عالي شورا چین ته د طالبانو د پلاوي سفر نه ردوي، خو آیا چین د طالبانو او حکومت ترمنځ په سوله کې مهم رول لوبولی شي؟
د چین هیواد د یو ځینې کونکو په توګه باندې د شاهد په توګه د سلو او کونکو په توګه باندې د ورته حمله لري او ضرورت هم لري.
د جنوب د څلور ولایتونو یو شمیر مشانو خپل ستونزو ته د حل لارې د موندلو لپاره شورا جوړ کړه.
کڅوک وکیل دی هم د دې شورا څخه موافق نه دی چې کچيري اصول نه خلاف کړې هغه باید اصلاح کړي.
د دې او جنونو رو راپورونو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په څو بهرنوي ورسپانو کې کتنه کوو. سات و بچې او اته د دقیقې شوې د ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدای شي. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. په 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو په لومړني هوایي برید کې 13 وسلوال سختدریزي وشل شوې دي. د پکتیکا ولایت چارواکي تاییدوي چې دغه برید د دې ولایت په ګیانی ولسوالۍ کې د ائتلافي ځواکونو لخوا شوی دی. په دې اړه نور جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
افغان چارواکي دا مني چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د پوځي ماموریت تر ختمېدو وروسته د لومړی ځل دی چې د پکتیکا په ګیان ولسوالۍ کې د ائتلافي ځواکونو هوایي برید وسلوال مخالفین په نښه کوي. د پکتیکا د والی دفتر د رسنیو مسؤل غنی خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې په دې برید کې د بهرنیو اتباعو په ګډون 13 وسلوال مخالفین وژل شوي دي.
سهار شپږ نیمې بجې پکتیکا ولایت ګیان ولسوالۍ د ستر کلي کې دری موټره او خپل مخالفین چې په دې کې بارني اتباع هم شامل وو په سپکو درنو وسلو سمبال وو د ائتلافي ځواکونو لخوا په نفرت شوي دي او 13 تنه وژل شوي دي.
شغلی خپلواک وای په وژل شوي کې پاکستانیان هم وو، خوشمیرې یاد نکړ. پکتیکا له شمالي او جنوبي وزیرستان سره شاوخوا 315 کیلومتره ګډه پوله لري. د راپورونو لمخې د وسلوالو مخالفینو پټنځایونه تر ډیره د پوله هاغړې د پاکستان په قبایلی سیمو کې دي. د هغو امنیتي او دفاعي تړونونو لمخې چې د افغانستان حکومت له امریکا او ناتو سره لاسلیک کړ، په افغانستان کې د دغو ځواکونو پوځي ماموریت د 2014 کال په وروستۍ ورځ په رسمي ډول پایته ورسید. خو هغه تړون چې له ناتو سره لاسلیک شوی بهرنیو ځواکونو ته اجازه ورکوي چې تر 2014 کال وروسته هم د قاطع ماموریت په نوم د افغان ځواکونو د روزنې سلامشورې او د اړتیا په صورت کې په پوځي عملیاتو کې همکاري ته دوام ورکړي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د ولسمشر مانوی وای چې ژر به د پاکستان یو پلاوی کابل ته سفر وکړي. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویندوی نظیف الله سالارزی ازادي راډیو ته ویل چې دا سفر د هغو منظمو ناستو یو برخه ده چې له کلونو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ دوام لري. په دې اړه تفصیل د سید کمال شارف په راپور کې.
د ملي وحدت حکومت له جوړېدو او د افغانستان او پاکستان د چارواکو او سیاسي شخصیتونو له تګ راتګ سره سم ټاکل شوی دی په نږدې راتلونکي کې د پاکستان د سیاسي ګوندونو یو پلاوی کابل ته راسي. د ولسمشر ویا نظیف الله سالارزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستان د سیاسي ګوندونو د غړو سفر تایید کړ او ویل چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د قومي مشرانو او سیاسي ګوندونو د غړو د منظم تګ راتګ یو برخه ده. ښاغلی سالارزی د شنبې په ورځ کابل ته د پاکستانی پلاوی د سفر د هدف اړه ازادي راډیو ته وویل
وادونو د سیاسي مشرانو او د قومي مشرانو ترمنځ ترسره کیږي او اصلي هدف دا ده چې دا هغه ګډه اصلي دواړو وادونو ترمنځ پیاوړي شي چې هغه د لارې وکړل شي د دواړو وادونو اړیکې لا نورې هم ښه شي او د امنیت مسله او د پخوا کې د
د پاکستانی رسنوی د رپورټونو په اساس ټاکل شوی چې د پاکستان د سیاسي ګوندونو د پلاوی د روان میلادي کال د جنوري په 8 نیټه د افغان ولسمشر په بلنه کابل ته راسي. د دوه رسنوی د رپورټونو لمخې د پاکستان د سیاسي ګوندونو او رهبران به د افغانستان او پاکستان ترمنځ په روابطو د دواړو هیوادونو په امنیتي وضعیت او له تروریزم سره د مبارزې په اړه خبري اترې وکړي. پاکستانی رسنوی ویلي چې د سیاسي ګوندونو په دې پلاوی کې اسفندیار ولی خان، افراسیاب خټک، مولانا فضل الرحمن او محمود خان اڅکزی شامل دي. خو د افغانستان جمهوریت ریاست د دوه ګوندونو د رهبرانو د نمونه پاړه سن دي ویلي. په عیني حال کې یو شمیر د سیاسي چارو کارپوهان وایي کچيري د پاکستان استخبارات د نتیجې ته رسیدلې وي چې د دواړو هیوادونو اوسنۍ ستونزې حل سي دا ډول سفرونه به ګټور وي. د سیاسي چارو کارپوه زبر شفیقی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه فکر کوم دا شوم د احزاب او مشرانو دازي په دې کې افرادم ډیر مهم نه دي. ډیر مهم اصلا پاکستان پاوز او استخبارات دي. کاوی وغوړي بنیا دان دا مسله حل شي بیا د احزاب ته دوی باید دا تضمین کړي چې تاسو ورشي احزاب مشران دلته خبرې کوي یو غو چې څه پریکړي هغه به پاوز او استخبارات هم مني.
د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د نوي حکومت پر رامنځته کېدو سره د افغانستان او پاکستان اړیکې نوي پړاو ته داخلي سوي دي. دا کارپوهان هیله څرګندوي چې د افغان او پاکستاني چارواکو دا ډول تګ راتګ به د دواړو هیوادونو ترمنځ ته ستونزې هوارې کړي.
د لوی کندهار د څلورو ولایتونو یو شمېر مشرانو او مخاورو په کابل کې غونډه وکړه. دوی په خپل غونډه کې ویل چې د خپل ولایتونو د ستونزو د حل کولو لپاره یو شورا جوړوي. خان محمد سین په دې اړه راپور لري.
د هیواد څلورو جنوبي او جنوب لویدیځو ولایتونو کندهار، هلمند، زابل او روزګان روشن فکران مشران او مخاور په دې نظر دي چې په دغه لوی پراته سیمه کې د نامنۍ او سیاسي ټولنیزو او اقتصادي ستونزو د کمولو لپاره د یادو ولایتونو په سطح یو واحد شورا جوړ کړي. دوی د شنبې په ورځ په کابل کې یو ناسته جوړه کړې و چې د سیمه په سلګونو اوسیدونکو په کې برخه اخیستې وه. دوی ویل په دغه لوی سیمه کې چې یو وخت د کرنې، صنعت، تجارت او تعلیم ستر مرکزونه وو، نن سبا د نامنیو او بربادیو ښکار شوې ده. د دوی په وینا د دې وخت رسیدلې چې د سلور وړو ولایتونو اوسیدونکو هم په خپلو کې سره یو موټی شي او هم پر حکومت فشار راوړي چې روانه وي جاړونکو ستونزه لمنځه یوسي. په ولسی جرګه کې د زابل د خلکو استازي عبدالقادر قلاتوال وویل:
یو بل ته لاس ورکو، افغانستان به ته ژغورو. لوی کندهار اوس د جګړو، د مشق او تمرین ډګر ګرځېدلی دی او موخه مو همدا ده تر څو پورې چې دغه حالت ته د پای ټکی کېږدل شي، غوره لارې چارې ولټول سي، په عین وخت کې حکومت مسؤولینو ته سالمې مشورې ورکړل سي او دغه خدای مه کړه ډوبېدونکې کښتۍ د ژغورنې تر ساحله پورې پکړه ورسو.
د غونډې ګډونوالو ویل په سبان د دیار لسو کلونو کې د دې سیمو خلکو د جنگ له لاسه آرام سا وانه خسته. دوی ویل دښمن له بل هر وخت څخه زیات د لوی کندهار ولایتونه په نخه او حمله پرې زیاتې کړې دي. دوی د هلمند ولایت د سنگین په ولسوالۍ کې پیښې ته هم اشاره وکړه او ویل چې د یو واده پر مراسمو د توغندي د لګیدو په پیښه کې څه باندې شل تنه ووژل شول او په لسګونه پکې ټپیان شول. دوی ویل پریکړه یې کړې چې د لوی کندهار په نامه یوه مسؤوله شورا جوړه کړي، سو د ستونزو د هوارۍ لپاره حکومتي چارواکو ته هم مشورې ورکړي او هم ورسره مرستې وکړي. امین الله توخی وویل
نن چې د هلمند غني زموږ تاسې عمل مینو دا په کندهار په زابل په اروزګان هره ورځ کې شي سره د تعلیم او تربیه په برخه کې هغه څه چې خلک ورته ضرورت لري، هغه څه چې د صحت په برخه کې ضرورت د سړک څخه موږ غلا کوو، د مکتب نه موږ غلا کوو، د صحت نه موږ غلا کوو، وطن پر سینه باندې واچوو. که څوک وکیل دی هم د دې شورا څخه مافوق نه دی، که چیرې اصول نه خلاف کار کوي هغه باید اصلاح کړي.
کارپوهان وایي اوس مهال چې په هیواد کې د بهرنیو ځواکونو پوځي ماموریت پای ته رسیدلی، حکومت باید په جنوبي او جنوب لویدیځو سیمو کې د ځواکونو کمیت او کیفیت ته تدابیر جدي کړي.
دا هم د دې خبري مجلې د مهمو خبرونو سرټکی یو ځل بیا. نامعلومو کسانو تیر ماښام په هرات کې د پاکستان د کنسولګری لور ته لاسي بم وغورځاوه، خو له کبله زیان نه دی پېښ شوی. افغان امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو د یوې شل کسیزې ډلې مشر او یو انتحاري برید کوونکی نیولی دی. د افغانستان د پوهنې وزارت د ننګرهار د خیوي ولسوالۍ په یوه ښارګوټي کې ښوونکو ته د مځکو ویش پیل کړ. د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر د سرحدي سیمې په اوږدو کې د دواړو لورو پوله ساتو پر یو بل ډزې کړي چې د یوې پیغلې په ګډون څلور تنه پکې وژل شوي. ایران هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې تهران د اتمي وسلو د جوړولو لپاره د خپلې وړتیا پر کمولو له امریکا سره موافقه کړې ده. سعودي عربستان اعلان کړی چې په بغداد کې تر 15 کلونو وروسته سفارت پرانیستی او اوس عراق ته یو پلاوی لیږي. د لیبیا په مرکزی برخه کې شاهدان وویل چې د وسلوالو کسانو یوې ډلې چې مولونه یې وهلي ول پرون 14 مسیحیان برمته کړل. او اندونیزیایي چارواکي وایي د ځانګړو وسایلو په مرسته د ایر ایژیا د لویدلې الوتکې څلور لوی ټوټې د اوبو په تل کې موندلې دي. تاسې زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. د آزادي راډیو خپرونې د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه څپه د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې اورېدای شي. اوس به هم فرشته جلالزی درته ووایي چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
فاینانشل ټایمز رسپانه وایي چې په افغانستان کې د نړیوالو د پوځي ماموریت ختم پاکستان پر نړۍ لار پرېښې دی. د مقالې لیکواله فرح بخاري له اسلام آباد په دې اړه لیکي چې پاکستان ویل لري چې افغانستان به د امنیت په برخه کې عراق ته لا ورته وضعیت سره مخامخ شي او دا به د اسلام پالو وسلوالو ډلو فعالیتونه پیاوړي کړي. بخاري لیکي زیات غربي هیوادونه پاکستان د دې لپاره یو بشپړ متحد نه ګڼي چې په خپل خاوره کې د طالبانو د ځالو پر وړاندې لزغمه کار اخیستی دی. یو لوړدوه پاکستانی امنیتي مقام چې نوم یې نه دی اخیستل شوی فاینانشل ټایمز ته ویلي د عراق په څیر د افغانستان لویدل به پر موږ بې اغېزې نه وي. د پاکستانی چارواکي په پېښور کې پر ښوونځي وروستۍ حملې ته چې تر 1.5 زیات زده کوونکي پکې ووژل شول په اشاره ویلي امریکا پر نیویارک تر تروریستي حمله وروسته افغانستان ته راغله او پر پېښور تر تروریستي حمله وروسته له افغانستانه وځي. د پېښور حمله د پاکستانیانو لپاره پر امریکا د سپتمبر 2 حمله وه. د پاکستان د استخباراتو یو پخوانی مامور چې هویت یې پټ پات سوی ورسپانې ته ویلي زما په نظر دا وینا غیر مسؤلانه ده چې د افغانستان او پاکستان د طالبانو هدفونه جلا دي. که افغانستان له کنټرول ووت پاکستانی طالبان به هلته د خوندي کېدو ځای پیدا کړي. د پاکستان د پخوانی جاسوس چې 15 کاله په سیمه کې کار کړی ویلي دا خطر ډېر رښتنی دی. خو آیا له افغانستان د ناټو ځواکونو وتل مخکې له وخته کارو؟ العربی خبرونه په یو مخاله کې دا پښتنه کړي او وړاندې لیکي چې په افغانستان کې د ناټو د جنگي ماموریت په بشپړېدو مراسم د بندو دروازو او لوړو دیوالو شاته تر سره سول او د خپل د بریالي ماموریت څرګندونه نه کوي. د مقالې د لیکوال په باور د مراسمو څرګند کړ چې حتی کابل ثبات نه لري. لیکوال زیاتوي چې وسلوال طالبان شایي بیرته واک ته ونرسیږي خو د افغانستان حکومت ته د ورشتنې ګواښ په توګه پر ځای پاتې کیږي او دا وینا چې په افغانستان کې د ناټو ماموریت بریالی پای ته ورسید په دې هیواد کې لرشتنې وضعیت سره ډیر اړخ نه لګوي. او خلیج ټایمز ورسپانې د افغانستان او پاکستان په اړه په مخاله کې له هغو کورنیو سره د قطر د سرې میاشتې ټولنې د مرستو په اړه خبرې کړې چې په قبایلو کې د ناامنۍ له امله افغانستان ته راکړه سوي دي. خلیج ټایمز لیکي د قطر سرې میاشتې ټولنې په پکتیکا کې د میشتو پاکستاني کډوالو پر 2.5 زر کورنیو کمپلې تودې جامې د لرګیو بخاري او نور غیر خوراکي مواد وویشل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوالې ادارې ویلي لږ تر لږه 1.5 زر کورنۍ له قبایلو افغانستان ته اوښتي دي. خلیج ټایمز د رپورټونو پر اساس لیکلي چې لږ تر لږه 2.5 میلیونه کوچنیان سږ کال په ژمي کې د شو خوړو د نشتوالي او د سړې هوا له امله له خطر سره مخامخ دي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي امکان لري چې د طالبانو کوم پلاوی د سولې د خبرو لپاره چین ته تللی وي، خو دوی رسما له دې موضوع خبر نه دي. یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان وایي چې طالبانو په دغو خبرو کې د افغانستان د اساسي قانون د بدلون او په واک کې د ونډې غوښتنه کړې ده. اجمل تورمن پرې راپور لري.
د افغانستان د سولې عالی شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس حبیب الله فوزی د شنبې په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل امکان لري چې د طالبانو کمپلاوي د سولې د خبرو لپاره چین ته ولاړ وي، خو دوی په رسمي ډول په جریان کې نه دي پاتې شوي.
چین هیواد د خپل مؤثریت او قوت له نقطې نظر کولای شي له افغانستان سره د سولې په مسله کې مرسته وکړي. او داسې طالبانو هیات هلته تللی ده، احتمال لري چې تللی وي، ولې دا
په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شوي چې د طالبانو د واکمنۍ د پلان د وزیر قاري دین محمد حنیف په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی د سولې د خبرو لپاره د 2014 میلادي کال په نومبر میاشت کې له قطر نه پاکستان او بیا چین ته ولاړ دی. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل کار له لومړۍ ورځې نه د سولې پر راوستلو ټینګار کړی او د چین رول یې په دغه خبرو کې اغیزمن بللی دی. د طالبانو د واکمنۍ د بهرنیو چارو وزیر وکیل احمد متوکل آزادۍ رادیو ته وویل که افغان حکومت او طالبان په رښتینی ډول سوله غواړي نو دا شان خبرې ګټورې تمامېدلی شي.
دا سناسې طبي خبره ده چې د سولې پر اتاک کې ډېر کومکي صاحب دې لسته په دې چې د چین هیواد د یو تنظیم کوونکي په توګه باندې د شاهد په توګه د تفصیل او کوونکي په توګه باندې د ورته حمله لري او ضرورت هم لري چې په سیمه کې د اقتصادي مسایلو او امنیتي مسایلو خاطر باندې دوی هم
د ملي وحدت د حکومت په جوړېدو سره ولسمشر محمد اشرف غنی چین ته سفر وکړ. چینی چارواکو په سیاسي او اقتصادي برخو کې ولسمشر سره د همکاریو د پیاوړتیا د ژمنو ترڅنګ په دغه هیواد کې د سولې او امن دراوستلو لپاره هم د هڅو او کوششونو وعده وکړه. ډېر افغانان په دې باور دي چې چین د هغه نفوس لمخې چې په پاکستان لري کولای شي چې طالبان افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینوي. د سیاسي چارو یو کارپوه احمد سیدی وایي چې د طالبانو پلاوی له چینی چارواکو سره په خبرو کې افغان حکومت سره د سولې خبرو ته د تیاری په خاطر څلور شرطه وړاندې کړي دي. دوی چینی چارواکو ته څلور وړاندیزونه کړي چې افغان چارواکو ته ورسوي. لومړی وړاندیز دا چې افغان حکومت باید اساسي قانون ته بدلون ورکړي. دویم دا چې د دوی د مسؤلیت په خاطر باید د افغانستان له جنوب څخه یو یا دوه ولایتونه او ولسوالۍ طالبانو ته ورکړي شي. دریم کابینه کې د هم طالبانو ته برخه ورکړل شي. او څلورم دا چې طالبان دې له تور لیست څخه وایستل شي.
خبری مجله اوري
د اوسری رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د پوهنې سرپرست وزیر محمد اسف ننګ ننګرهار ته سفر کړی او هلته د ښوونکو لپاره نمرې توزیع کړې دي. په دې اړه به د اوسری رادیو پر اساس کوم خبرونه کې راپور ولرو. خو اوس د نورستان په اړه، د نورستان چارواکي وایي چې د روان ژمي په برف کوچونو او واورو کې که څوک زیانمن شي نو ورته مناسب مرستې نه لري. دوی له مرکزی حکومت د مرستو غوښتنه کړې ده. روح الله انوری له کونړ په دې اړه دا راپور را لېږلې.
په نورستان کې د بیړنیو پیښو سره د مبارزې د دفتر مشر مولوی محمد زمان ازادي راډیو ته وویل چې هر کال په ژمي کې د واورو او برف کوچونو په اوړي کې بیا د سیلابونو راوتلو له امله په لسګونو کورنۍ زیانمن کیږي. او اوس مهال دوی داسې ډیر څه په لاس کې نه لري چې زیانمنیدونکو کورنیو سره مرسته وکړي.
تر اوسه پورې چې کوم آمادګي مونږ لرو خالي د سکیټونو دي چې د ایم سي د افراد موسسې لخوا نه مونږ ته هدیه شوي دي، هغه مونږ برابر کړي دي ولسوالیو کې ځای په ځای کړي دي، بغیر د کمدیش او برګمټل او د منډول ولسوالیو نه چې هلته د لارو مشکلات دي خالي همدغه کیټونو نورو نور کوم آمادګي نه لرو.
هغه وایي د نورستان په نوم چې کوم په سلګونو ټنه غنم تیر کال د بیړنیو پیښو سره د مبارزې کمیسیون څخه راویستل شوي ول او یاد ولایت ته د نه انتقال په سبب د وخت والی د کلیو پراختیا او بیا رغونې او د بیړنیو پیښو سره د مبارزې رئیسان له دندو ګوښه شول. دوی اوس غواړي چې هغه ټول نورستان ته ورسوي او په زیانمنیدونکو کورنیو باندې وویشي. محمد زمان له مرکزی دولت او مرستندوی ټولنو غواړي چې د نورستان خلکو سره زیاتې مرستې وکړي. نورستان د هیواد په ختیځ کې لری پروت ولایت دی چې هر کال د ژمي پر مهال پکې پریمانه واوري وریږي. د اورښت په وخت کې هم خلک ستونزو سره مخ کوي او کله چې ویلې کېږي بیا هم د سیلابونو په وجه د نورستان اوسیدونکي زیانمن کېږي او کومې مرستې چې د زیانمنو شوو خلکو په نوم راویستل کېږي هغه هم اکثره په کابل، جلال آباد او کونړ کې پلورل کېږي او مستحقو خلکو ته نه رسیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
سعادت سالارزی لیکلی له ولسمشر ډاکټر صاحب نه دا غوښتنه ده چې باید کابینه ژر تر ژره پارلمان ته وړاندې کړي ځکه چې په دې بېوسته هیواد کې حالات شنه دي. اسماعیل د ننګرهار له خیوي ولسوالۍ څخه لیکلی، تیر ماسخوستن په 9 بجو چې د یکشنبې شپه وه د سلامپور د کنډو د محلي پولیسو په پوسته باندې د وطن دښمنانو لخوا حمله وشوه چې 2 ساعته یې دوام وکړ. په 11 بجو پای ته ورسېده. په نتیجه کې 14 تنه د وطن دښمنان مړه او 12 ټپیان او د محلیانو 2 تنه مړه او 6 تنه ټپیان شول. حبیب الله جان د غورک ولسوالۍ څخه لیکلي دي، وایي د غورک ولسوالۍ د ورجان کلي لار طالبانو بنده کړې ده. عابد ناصر د کونړ ولایت له غازی آباد ولسوالۍ څخه لیکلي، د سنگین د ولسوالۍ د پیشي عاملان باید محاکمه شي. او احمد خالص د لغمان څخه لیکلي، د ولسمشر څخه مهیله ده چې د لغمان فاسد چارواکي له دندو لرې کړي. تاسو زموږ جغله ازادي رادیو اوري.
د ژوند رنگونه.
مانو محمد شریف ده، د کابل ولایت اوسیدونکو د حسابس کلی.
څه کوي تاسو؟
پیسیول رمخپل دی مارکیټ کې مدي افغانانو کې 14 مې لیسې انستیټیوټ زراعت کې زده کړې کړې دي او فعلا شخصي کاروبار کې یعنی خپل ژوند د روزګار په چلو.
خا تاسو ویل چې پیسیول رې نو پیسیو کوم دکان لري هم د سیار ګرځي؟
بل نه ګران اورو سیار یو.
هیڅ شکایتونه دي اوریدونکو پیږي فرزن کوم شرکتونو ته ځي په څه سیستم کارتونه اخلي؟
د موبایل کارتونه دي دزګار روشان بي سي ماريبايت سالات سلام دغه شبکو کارتونه دي مشتريانو ته کارت به کار شي د مشکل پالات کی ماته زنګ وي شپه 2 بجې شپې ما خام رئیس ماته زنګ وي ز کریډټ دوی ته ور لګم چې زه ور سره پی ځنم.
دوی فرزن کارت په کار شو کاغه ار وخت دي تاسو ته زنګ وي کې دي چې دوکان لري وي تاسو ته وایش ماته کارت را جمع کړئ دومره روپي.
bale دغه سی کارت نو په دی وجه یم ما دلته ګټه دي ام یو خدمت دي دي ما دي خلکو ته ام مانه خوشاله دي او سر چې کور راوزونو خدای یادو د مملکت کې دا سیال دین پس چې کورتم زو بیا په خوشاله کورس ختی را شو خو یاله کورس خرابم تیر شو کوشش کو چې مونږ خپل خښونو
خراب څنګه یعنی ک کارتونه خرڅ نشول؟
نه نه غیر لدی دا خدای مهربان دی یعنی دا وضعیت فعلا د غورزو کې
د خو یعنی حالات داسې دی چې څوک نه پیږي چې بیرته به ژوندې کورته
شي. بل دغه خبر ده فعلا کار کې مم خار کې مورکې مې د کور نه زنګ وی والا کچې دی وکړه څنګه یې چیرته یې لری مګر صاحب موټر څنګ ته مزه دولتي جایو ته مزه یعنی کوم غدل تکارم کوه غ کورنۍ مو کور کې په تشویش کې ده د مور زړه ده کنه
تا ته څنګه داسې فکر پیدا شو چې دغسې کار وکړي هغه هم سیاره پیسې ولري؟
نو داسې ګران ورور، ما تقریبا زی دولسو کلو عمر مې راووتم ښار ته کاروبار ته. کارت مې خرڅوله، اوله ورځ مې 1000 روپۍ راوباستلې کور نه، 100 روپۍ مې ګټلې وې. بعد له دې هم دې مارکیټ ته راغلی وم، د افغانانو کې ابن سینا مارکیټ ته. هر ورځ پکې راتلم، خلکو سره بلد شوم، دوستان انډیوالان، دا کارت واخلي. بیا موبایل مې پیدا کړو، نمبر یې واخیست. شریفه زنګ تا ته وخو صحیح دی، داسې کرار کرار طبقه په طبقه اوس ښه دی انشاءالله، خلک هم مانه راضي دي. زم خپل کاروبار نه شکر دی الحمدلله راضي یم. خدای
خدای دې هم داسې راضي لره. په راتلونکي دې نیت نه دی چې نور هم لوړې زده کړې وکړې؟
لوړ زده کړو ته نو خپله واسو توان مې نه کېږي. بعد له دې
یعنی زړه کې دې زور نشته؟
زړه کې مې زور نشته. بلې ګرانه،
بل خدای دې زړه کې زور پیدا کړه دې کار ته. ډېره مننه، خوشحاله اوسې.
بلې مننه.
دا به د